دله سوبجو د خبرونه یو ساته ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې پر سپین بولدک چمن پرونی جګړه کې مرګ ژوبله اوښته ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغه سي پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤل دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي اډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله وال نشته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کېږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کېږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان ولو شمیر تر شپږ میلیونو اوړي. د بشري حقوقو یوې ډلې پرون یکشن به وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سوه چې په ایران کې اخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې انتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل شوی تر اوسه 23 زرو ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دادی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي ګونو ماشومان مړ دي، په سلګونو زره د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لک ماشومان په سخت خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دې اوساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نشته کې دوړو لوري ته لښته لږه وکسان مړه او دیش نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللې دي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفی الله ستنګزینه.
جګړه ورسته له هغه پیل شو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي.
د کندهار د سیمې بلاک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بلدک طرف ته لس کس پوځیان زخمیان دي، یو شهید دي، درې کس عوام زخمیان دي.
هغه د مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهاله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولې. د آی اس پی آر د بیان له مخې چې پرون ناوخته خبر کړ په چمن کې شپږ ملکیان وژل شوي او ولس نور کسان ټپیان دي. آی اس پی آر د پاکستاني پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکیانو ته زیان واوړي د غوبریدونو ته ځواب ورکړي. د پاکستان پوز ویلی په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
دا کم خلق و لگیدو یا دا کم خلق خوش سو یا با کم کور کی مسیار گولی و مشتله دا از ما خپل دسترگو لدلی علاتی تنزویش نپر مسیار پا زخمیان سولو شپجوه نپر شیدان سوال دا از مجمرگری ولشه
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو یو ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو توغولی دی. دوی ویلی طالب پول ساتیز واکونه دغه سی هوانونه نه لري چې وای کاروي. لدی ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر ده.
دغه هوانونه چې را مشتدل ده په کلیه د خواسته هوانونه کله کلیه انجه د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د منډیانو باندې
دا لمړی وار نه ده چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې پورستوي کې یعنی شاوخوا یو میاشت مخکې د لار د یوې اونۍ په مخه ورسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پولیساتې ملیشا د یو بریدګر لخوا ووژل شو.
د افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دغه بهیر نږدې نیمایي ته رسیدلی. په دې تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
It only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63.
دا په 2010 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمره افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جیم سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو لوبغاړو ازموینې اخیستل شوې دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسیناک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه 2 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو ترڅنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنۍ کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوي کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي:
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت په پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکیرې کتل کیږي، عمرونه کتل کیږي، ټرایل 2 مرحلې لري. 2 مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او له هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړېږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغری ملکزی زیاته کړه:
د اوپن ټرایل باره کې بلک وضاحت درکم. د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتېږي او نوي نوي استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کېږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د 19 کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغې کې استعداد ډېر زیات ښه وي، که هغه چېرته ښه فاسټ بالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډېر ښه بیټسمین وي، خو عمر یې برابر نه وي، البته ایلیجیبل نه وي د انډر 19 دپاره، تر څو هغه هم موږ ځان سره پیدا کړو، ټارګیټ یې کړو، وې ساتو، که چېرته هغه موږ ته د ایمرجنګ دپاره پکارېږي، یا هغه لوبغاړي چې عمرونه ډېر زیات کم وي او ډېر استعداد پکې وي لکه انډر 16، نو پروسه لگا د دې لپاره موږ وګدکړه تر څو د افغانستان کې شاغه استعدادونه شته چې اوسه پر د چا خیال ورته نه شوی تر څو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانې لوبغاړې وسره روزونکو دولت خان احمدزی به د لوبډلې د جوړښت په پار له اوپن ټرایل سره مخالفت خي، او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګ دی 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینه ورکړې په خاطر نوملیکنه او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې ترسره کړې ده. ښاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل
دې ته وخت په دې باندې په کار و چې په اوله ورځ باندې پرا اوپن ټرایل شوی وای، دوهمه ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل شوی وای، چې اوپنران بیل شوی وای، د اوپنران له اوپنرانو سره ټرایل راغلی وای، د فاست بالرانو له فاست بالرانو سره، د سپینرانو د سپینرانو سره، او د وکټ کیپرانو وکټ کیپرانو بیټسمینانو سره، داسې په کټګری کټګری ټرایل اخیستل شوی وای. په درېمه ورځ باندې کدلته نوې کم شوي، دوی ته ټایم کم ملاو شوی وای، په درېمه ورځ باندې باید بیا کتل شوی وای، دوی ته ډېر زیات بال نه شوی وای.
د دولت احمدزی په وینا کرکټ بورډ لومړی دېرش کسان غوره کړي دي، بیا ترې یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره پکې پاتې راغلي دي، او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټ وو. د یادونه ده چې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمنې دي، او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره ستوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي. د افغانستان ملي 19 کلن ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبي رسیدلی دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړي دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و، او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوې او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښۍ پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت لخوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدئ بیا د شکایت حق نه
لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډېر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسېږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته، د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د ښاغلی زادی په خبره ملګری ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي وو او ډیری سندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي وو له هغې ورځې نه چې له موسیقۍ لرې شوي، د ژوند نه لرې شوي، د خپل هنر نه لرې شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری سندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم درېمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د ویستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو او د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولی دی.
ځینې رضاکاره ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوش او بشي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل سوی ټاکل سوی او یا کورنۍ ته خپلې مرستې ورسوي.
د شپږو ماشومانو مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلی وایي خاوند یې له دو کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالي ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري، هیڅ هم نه لرو. میړه می له دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي، کنی اولادونه می مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپلو ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري. راضیه هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وایي خاوند یې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زه له خپلو خلکو او له خپلې ټولنې غواړم چې راسره مرسته وکړي. د میړه مې لاس او پښه پرې شوي دي. وکیلان راسره مرسته نه کوي. زه ټوله ورځ نانوایی کې ناسته یم. څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه 4000 کرایه ورکوم. پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان مې اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بېوزلو ته تودوخه وبښئ په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین یې په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې له اویا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بېوزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا 15 ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکاره ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی وو چې وتوانېدل شاوخوا 100 ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وویشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. WFP له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او هر میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالرو مرسته ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
د ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
I'm a shirigum, nafsuna shulghale.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
درسی ساعت در راتلونکی اونی محل ویش راتلونکی اونی د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له ازادي رادیو.
لري مخلصا د حبوش ومنا سوچ دولت لري مخلصا د حبوش ومنا دل تپهار کی اوس خرسيږي په پیسو شامنا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
فکر لا ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه پورز ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3 نیمو بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
سپاس بلشی چستا پمینا کی بدل شی دیش کی دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم سم سم
زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا آزادې راډیو.
دخپل منی زور تکوری زما دزڑا تکور تکوری سویل نشی رور تکوری لیون اخکتا پور تکوری دکلی مین سدش پیلی آواز رازینا دکلی مین سدش پیلی آواز رازینا
ازادي راډیو فلندو څپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
ma poha